السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبري غړې کې ز منوشا تاسو قربایم نه کې هلي او پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زمونږ همکار فرخنده صدې درته وایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو ساتکی 13 ورځ افغان طالبانو په کابل کې خپل سرپرست کابینه اعلان کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په بغونډه کې ویلي باید نړیواله ټولنه د افغان ولس سره مرسته وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جرمني کې د افغان کډوالو پر مسله خبرې کوي د خبرونو تفصیل افغان طالبانو د سپتمبر پر ومه خپل سرپرست کابینه خپل نوې نگران حکومت اعلان ک د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبری غونډه ته په وینا کې وویل چې مولا محمد حسن اخوند به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به مولا هیبت الله خونزاده وي د اعلان لمخي مولا عبدالغنی برادر به د مولا خون لمړی مرستیال او مولوی عبدالسلام حنفی به د مولا حسن دویم مرستیال وي جدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متکی د خارجه چارو سرپرست وزیر مولا یعقوب د دفاع سرپرست وزیر او مولا عبدالحق وسیق د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شو دي د کابینه په فهرست کې لک تر لګه دوه غړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي پاکستان نن د سپتمبر پر اتمه د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه راپللی په دغه آنلاین غونډه کې د چین، تاجکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ غونډه ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري ناورین مخاوني سی او په موجوده وخت کې د افغان ولس مسلې لپاره ماونه غرسوي قریشی دا هم ویل باید ملګری ملتونه او د بشري مرستو نړیوال ادارې په موجوده وخت کې افغان ول سره مرسته وکړي په دا غونډه کې د افغانستان پر بدلیدونکو حالاتو او د دې لوجې گاونډي هیوادونو ته پر ممکنه امنیتی چیلنجونو هم خبرې وشوي په پی خبر کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوالانو کارکونکو د احتساب کمی ادارې نائب ترویې او طریقې کار خلاف احتجاجي لاریون کړي د سپتمبر پر ومه مازیګر مهال د احتجاج پر وخت په خیبر پختونخوا کې د ګوند صدر نجم الدین خان ویل چې د پاتې د یو مشر او کمی سملیګړي خورشید شاه په ضمانت ته خوشی کېدو اپیل باید منزور کړی شي
پرومه نه احتجاج د پاره مونږ تاسو وایو چې انصاف وکړو او خورشید شاه هم په دې سره هغه تا په جیل کې ارتلې نو دا بری حاکم اوس په تا ریپرزنټیټیو داخل کړي
خورشید شاه د 2019 کال د سپتمبر پر راتل لسمه نیب له آمدن د زیاتو اساسو لرلو په تور نیولې بو په لاریون کې ول شول چې نیب یوازې د اپوزیشن ګوندونو مشران زوربي دی ول د احتساب ادارې قوانینو کې بدلون ته ضرورت دی حکومت لا دغه تازه تورونو په جواب کې سن دی ویلي خو مخکې په بیا بیا ویلي چې نیب یو خپلواک اداره ده او حکومت هغه په کارونو کې مداخله نه کوي تاسو مشال رادیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وای چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف دوی د سپتمبر ل دوی میراهي سي په احتجاج دي د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادي مشر جمشید خان د سپتمبر پر ومه مشال رادیو ته ویل چې دوی د روانه میاشتې ل سلور منټه راهي سي د ټورو کلاسونو بایکاټ کړي او د ومه نوی انلاین کلاسونو خستل هم بند کړی دي نو موري تور ولګو چې حکومت د بورډ اپ گورنر سي ابي اوجي د پالیسي لاندې د کالجونو نجی کولو ته لاره برابروي بلخو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو او لوړستکړو سلاکار کامران بنگش پرون مشال رادیو ته ویل چې حکومت به هر کال شته اضافي ګرانټونه ورکوي خو لا د تعلیمي ادارې شخصي کولو سپلان نه لري او تمه ده دوی نن له استادانو سره پر دغه مسله خبري وکړي او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د سپتمبر پر اتمه په جرمني کې د هغو هیوادونو سره خبري کوي چې د هغو افغانانو په ځای کولو کې خکیل دي چې تیر میاش په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته لخپل هیوا د وتلی دي. بلینکن د سپتمبر پر اتمه ل کتره د جرمني په رمستین کې د امریکا پوځي اډې ته روان شوه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سپتمبر پر ومه په کابل کې د خپل سرپرست حکومت اعلان وکړ. د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ کې د طالبانو د دغه نگران حکومت ټول غړي سړي دي. مولا محمد حسن اخوند د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې پر دغه په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې اندېښنه هم خاودل شوې ده. په نگران حکومت کې شامل سراج الدین حقانی د امریکا ای بی آی ادارې ته مطلوبه ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخند اسد د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. پروانه غړي کې را سره وسی چې دا ریپورتونه واوري. طالبانو پرون د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقتی حکومت اعلان کړ. نو موله څوک دی
مولا محمد حسن اخوند؟ د طالبانو د ابتدایي مشرانو شکه د کندهار سیدونکو د په قوم بابر ده.
پرون د پیپلز ګوند کارکونکو په خبر کې د احتساب ادارې مخه ته احتجاج کړو. په احتساب قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه.
دیکه امن مرزا په کوټی چې سړی دی او ملزم دی اریس کې دوه مخکي انکوایری کمپلیټ شي بیا دی اریس.
د خیبر پختونخوا د کالجونو استادان په احتجاج دي. د دوی وای د سرکاري کالجونو شخصي کول ورته د منلو وړ نه دي.
د دې ادارې کوم اخراجات د حکومت بجیټ نه برداشت کوي. د ماشومان او د پیسو نه او د ګورنمنت ګرانټ او د خیراتي ادارو د خیرات په بنیاد باندې ودا ادارې چریږي.
د افغانستان لوګر ولایت اوسیدونکو له طالب چارواکو غوښتي چې د تذکرو او پاسپورتونو ادارې ورته بیا پرانیزي. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د نن ورځې اخیری خبري غړې ته غوږی د خبرونه هر ورځ د سهار په 9 بجې شروع کیږي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. طالبانو د سپتمبر په 1 یعنی پرون د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقتی حکومت اعلان کړی دی او د خپل کابینه نمونه یې اعلان کړل. دوی د کابینه ته سرپرست کابینه یا وزیران وای او پکې د طالبانو ځنې هغه مهم قومندانان چې د تیرو شلو کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي. خو د طالبانو د قطر د دفتر او د رهبری شورا غړو ته مهمه چوکۍ ورکړل شوې. طالبانو دا نه دی ویلي چې ولې د تا سرپرست کابینه وای، خو ویلي دی چې سرپرست حکومت یا د کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت جوړېدو پورې کار کوي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني او کڅنګه؟ او نور هم د غراس پښتني په دې ریپورت کې اوریدل شي چې اسمت سروان جوړ کړي.
طالبانو د کابل د نیولو څباندی درې ونی ورسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. مولا حسن لچی رشلو کلون راهیسی د طالبانو د قیادی شورا غړی وو او په نیوی ملسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په محل د کندهار د والیاو د صدر اعظم د مرسیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنگتن کې د یو سیډنیس انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدت یارته د طالبانو کابینه له څلورو نظرونو د پام وړ ښکاری.
اوله مسله دا چې د دې کابینې کې د خدوستو نشته. دویم دا چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا چې کابینه ډیره د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده. څلورم مسله دا چې د مهمو کلیدی وزارتونو د پاره او تخنیکی وزارتونو د پاره لکه د عامه روغتیا وزارت او ټکنالوژي او د نورو وزارتونو شول د دې لپاره هم ملایان ګمارل شوی.
د طالبانو د کابینه مشر چې دوی رئیس الوزرا بللې مولا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلې او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانګزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنوی چارو وزیر وي د دغه وزارت چې امیر خان متقی به سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب ته ورکړی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړی ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیره ته ویلي چې کابینه یې ټول شموله ده. د په کابینه کې د ښځو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې ښځې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت لوري په اعلان شوی سرپرستی یا موقت کابینه کې د ښځو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امر بالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نیویه ملسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبان ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1989 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یو مرکه کې وویل په کار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، ښځو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. د ته ورته دریس اروپایي ټولنې شوتلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډیر وختي دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو واوریدل چې طالبانو پرون په افغانستان کې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. دوی ویل چې کابینه به یې ټول شموله وي او نور تبه پکې هم برخه ورکړي. په دې موضوع د سیاسي چارو له شنون کې خبريال سمي یوسف زئی سره زمنګ همکار اسمت ساروان خبرې کړې دي چې په سر کې ته د طالبانو د نوی یا موقتی حکومت د مشر یعنی چې دوی ورته رئیس الوزرا وای ملا محمد حسن اخون پاړه پختلی. سمی یوسف زوی
ملا محمد حسن اخون د طالبانو د ابتدایي مشرانو شکه د کندهار سیدونکو د په قوم بابر ده. او د طالبانو حکومت چې جوړ شو د ملا ربانی اخون څوک چې هغه وخت طالبانو رئیس الوزرا و د غمرستیان او په عین حال کې د طالبانو د خارجه چارو وزیر بیا چې په 2000 کال کې ملا محمد ربانی اخوان غالبا د کینسر د مرض له وجې نه وفات شو. د هغه د وفات نه وروسته د طالبانو تر سقوطه پورې د طالبانو رئیس الوزرا وو. د طالبانو د سقوط نه وروسته بیا هم د طالبانو د رهبری شورا مهم غړی وو او په ډیرو مجلسونو کې به شرکت کولو، خو ډیر وخت د پاره تنها پاتې شو. دی څنګه د بابل قوم سره تعلق لري او کندهار ده، یعنی په طالبانو کې ډیره زیاته غټه برخه نه لري لکه نور قومونه د کندهار چې لري، افراد دومره زیات نه دي پکې. خو د دې په اړه باندې ویل کیږي چې د نرم سړی ده او د خپل پخوانی مشری په وخت کې لټولي کابینه د طالبانو غوی سره کې اړیکې لرلې او د واک چلولو یا د کابینه د چلولو تجربه د پخوانی ځان سره لري.
طالبانو ډیر شمیر غړي حسن مشان په تور لیست کې د ملګرو ملتو یا د امریکا فکر نه کوي چې دا به د دوی لپاره وستونځوي.
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکای د ترهګری په تور لیست کې دي او طالبان د پاره به دا ته ټولو ستر چیلنج وي چې دغه وزیران به څنګه کولای شي چې د افغانستان د باندې سفرونه وکړي. خو طالبان پوره اعتماد دي چې دوی به وکولای شي چې خپل ځان د تور لیستونو نه وباسي او نورو ملکونو ته د لیدنو کتنو لپاره سفرونه وکړي.
ریوالی ټولنې له طالبانو غوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، اما اوس چې لدل کیږي دا حکومت داسې نش کوي چې نړیوالو ته به قناعت ورکړي که څنګه؟
از ما په خیال د نړیوالو ټولنې لپاره دا مهم نه ده چې طالبانو په کابینه کې څوک ګډون لري یا څوک ګډون نه لري، کوم قوم خلک پکې ډیر دي یا د کوم قوم خلک پکې کم دي، یوه د پاره دغه یو داخلي مسله ده. د یوه د پاره مهمه ده چې د طالبانو خارجي پالیسیانی څنګه دي، د دوی د ټوریزم او د القاعده او د نورو دغه ډول ګروپونو په اړه باندې دي څه فکر کوي. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه اوس په دې باندې ډیر غور کوي چې ولې د طالبانو په کابینه کې د ټولو قومونو ورته نمائندګي نشته یا ولې میرمنې نشته ده. البته یوه د پاره به یو وړه نقطه وي، خو په مجموع کې د نړیوال ټولنې د پاره دا مسائل اوس داسې بریښي چې دوی دا فکر کوي چې د افغانستان د خلکو خپل داخلي مسائل دي او خارجي مسائل چې نړیوال ټولنې د پاره د طالبانو د رسمیت پیژندل لپاره ډیر مهم دي، هغه د طالبانو راتلونکي اقدامات او د غوي بهرنی پالیسی او د ټوریزم او د نړیوال ټولنې سره د کار او ماحول جوړول دي.
دا وو افغان سیلونکو سمی یوسف زای چې په افغانستان کې د طالبانو د موقتی حکومت په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو
د مشال لري خبرونه اوري. په پیښور کې پرون د پاکستان پیپلز ګوند کارکونکو د احتساب ادارې مخې ته احتجاج کړی دی او تور یې لګولی دی چې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو خلاف د کاروایی طریقه کار یې مناسب نه دی. په دې لارون کې د پیپلز ګوند سیاستوالو کارکونکو د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د دغه ګوند د یو مشر او د قومي اسمبلی د غړي خورشید شاه د درغلیو په تور د نیولو غندنه وکړه. ویل کړه دغه خلاف څه ثبوتونه وونه په کار واچي اول دغه خلاف رسمي مقدمه درج شوه وي. حکومت او احتساب اداره په وار وار دا تور نه ردی چې ګنې د اپوزیشن مشران په نخ کوي. په دې حق له تفصيل د پیښور نه زمونږه خبريال غلام غوس را کوي چې د مظاهره کوونکو په غوونو پیلېږي.
په پیښور کې تیر مازیګر د احتجاجي لاریون د پاکستان پیپلز ګوند د کارکونانو لخوا ترسره شو. احتجاجي مظاهره ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر نجم الدین خان غوښتنه وکړه چې په ضمانت د خورشید شاه د راخلاصولو اپیل منظور کړي شي او که په خورشید شاه باندې د نیب سره د درغلو سره ثبوتونه وي نو په هغه دی په رسمي ډول مقدمه درج کړي.
پرمانه احتجاج د پاره مونږ تاسو وایو چې انصاف وکړو، انصاف وکړه. دا کوم چې دلته نه پرونه بیا ستور دا څنګه جوړې پاره کې نه څومره غلا کړل نو چې دا هغه تحقیقات نشته او خورشید شاه غون ته دي سره هغه تا په جیل کې ارتلې نو دا بری حاکم وسه په تا ریپرزنټ داخل کړي.
یاد دی وی چې په 2019 کې د سپتمبر په 13 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي خورشید شاه د نیب لخوا له اسلام آباد نیول شوی وو او د نیب لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې خورشید شاه د آمدن نه د زیاتو اساسو لرلو په بنیاد نیولې دي. تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف یو شمیر ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون ضرورت دی، د درغلو یا کرپشن د ثابتولو نه وړاندې د حکومتي اهلکارانو یا سیاستوالو د زورولو د مخې نیولو لپاره په قومي اسمبلی کې د احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون لپاره د واکمن او مخالف ګوندونو په غړو مشتمله یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د سپتمبر په ومن ایټا په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند د احتجاجي لاریون پر مهال د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټر امجد خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د نیب د ادارې لخوا د حکومت په ضد د درغلو د تورونو په لړ کې څه کاروایی نه کیږي او د احتساب د ادارې لخوا یوازې د حزبي اختلاف سیاستوال زورلې کیږي. امجد اپریدی وایي د سیاستوالو د زورلو د مخې نیولو لپاره زر تر زره د نیب په قانون کې بدلون پکار دی.
او د خورشید وکړه پوره شو په دوه کلو کې چې ریفرنس نه دایر کیږي دا زیاته نه ده ناجایز سراسر ناانصافي کوي آئین ده قانون ده نو چې په آئین او په قانون د مخ نه چلیږي بیا د رنجیت سنگھ بادشاہی ده که څوک نه بوسي یا دینه نه بوسي که څوک را بوسي یا دې را بوسي که بی آئی ٹی انکوائری نه کیږي نه دیکھیږي که مولم جبا انکوائری نه کیږي نه دیکھیږي او خورشید شاہ دوه کلو نه پروت هغه ریفرنس نه دایریږي په قومي اسمبلی کې دې پوره وو کمیټین جوړه شوله چې په نیب کې به امینمنټس کوو امینمنټس اوسه پرې ونه شو او دې امینمنټس مخالفت څوک کوي دې معلوماتو کو دې کې امینمنټس دا په کور دي چې ای سړی دیو ملزم دی ارېس کې دونه مخ کې چې دی هغه انکوائری کمپلیټ شي بیا دی ارېس.
حکومتي چارواکو د پاکستان پیپلز ګوند د دې احتجاجي مظاهره پر رد عمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې وفاقي وزیرانو د احتساب په لړ کې د حزبي اختلاف لخوا په هغوی باندې لګولې شوي تورونه رد کړي دي او حکومت دریز لري چې د احتساب اداره یو آزاده او خپلواکه اداره ده او حکومت د یادی ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پښتونخوا د سرکاري کالجونو استادانو او پروفیسورانو وای دوی د 1300 ورځو راهیسې په احتجاج دي او حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بورډ اف گورنرز د پالیسۍ تر مخه د کالجونو ممکنه نشکاري نه کوي. د دوی په وینا د سواد پنجاب کالج کې حکومت په دغه نظام کار شروع کړی چې له دې سره به سرکاري کالجونه شخصي کړل شي او هر یو کالج به خپل فند او خرچه په خپل پیدا کوي. د دې استادانو په وینا له دې سره به پز د کونکو د فیسونو بورډ هم زیات شي. بل خو ځکه کونکي وای دوی هم کالجونو د شخصي کولو د حکومتي فیصله خلاف دي خو د اعلی تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش ویلي ډیر زر به په دې اړه د استادانو سره خبرې اترې کوي. په دې حق ته تفصیل له فرخند اسد اورو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وای دوی د سپتمبر له 2 منیټې راهیسې په احتجاج دي او د سپتمبر له 3 منیټې راهیسې د سبې پټولو سرکاري کالجونو کې د کلاسونو اخیستل بند کړی دي او دا شاند وی د سپتمبر له 2 منیټې راهیسې آنلاین کلاسونه هم نه اخلي. دا خبره د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادي مشر جمشید خان د سپتمبر پر 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. جمشید خان وای د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت غواړي چې د بورډ اپ گورنرز ته پالیسۍ تر مخه د صوبې سرکاري کالجونو نیجی کړي. دغه پالیسۍ په اړه نوموړی وایي
دا د اتارټي طرف تر بیوچی د طرف ته د بورډ اپ گورنر طرف ته یو اقدام دی. د اتارټي یا د بیوچی د بورډ اپ گورنر مطلب هم دا وی چې په دې اداره کې کومه ماشومان تعلیم حاصلوي نو د دې اداره ادارې کومه اخراجات د حکومت مزید نه برداشت کوي بلکې د لپاره به اتارټي جوړ شي د ماشومانو د فیسونو نو د ګورنمنت گرانٹ او د خیراتی ادارو د خیرات په بنیاد باندې ودا ادارې چلیږي او په دې کې چې کوم سروینټ وی یعنی پروفیسرز وی لیکچرز وی یا لاندی نور عملوي نو دا ټول بیا د حکومت اختیار نه آزاد شي او د دې سرویس چکو مدیون د دې اوچي زیر تنظیم شي. نو حکومت په صوبا خپل په صوبا کې د سوات د کی پی رټول نه چې کوم هټ کارج دی مشهور کارج دی په پخوانی کارج دی ګورنمنت او سچویشن دی کارج نو دا هغه نتوی اغاز کول غواړي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استاد په خپل احتجاجونو کې وای د بیوجی نظام سره باندې اوازي کالجونه غیر سرکاري کړل شي. د استادانو پر تنخواګانو او پنشنونو به اثرات پریوزي بلکې د ستکونکو فیسونو به هم زیات شي. د مردان هوا بي بي وای دوی کالج ته لاړل خو استادانو یې کلاسونه و نه خستل.
موږ لکه مطلب 40-50 جنې کوي په ټول کالج کې او ټول لکه ټیچرز هم راغلو خو کلاسونه چا ولا کې ټیچرز و نه غستل.
بلخو د خیبر پختونخوا د ستکونکو د یو سازمان پختون سټوډنټ فیډریشن جنرال سیکرټری نومان شیر د سپتمبر پر 2 مشال ریډیو ته ویل دوی به د حکومت لخوا د سرکاري کالجونو د ممکنه نشکاری خلاف د سپتمبر پر 9 احتجاج هم کوي.
په کالجونو کې د 20-20 زیات نه زیات چې وي هغه 5000 روپۍ سمستر وي یا 6000 روپۍ سمستر یا 2500 روپۍ سمستر موکو ته عمل او شو مدا 20 په اتوماتیکلی 30000 تا 32000 تا مدا یو ډیر سټوډنټان سره طالبان سره یو ډیر زیات ظلم دی نه.
بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادي یا خیبر پختونخوا پروفیسر اینڈ لیکچرز ایسوسیشن جنرل سیکرٹری پروفیسر فیض محمد د سپتمبر پر و ما مشال ریډیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې لوران دنا تعلیمي شرایط ټیټه ده او د سرکاري کالجونو د نشکاری سره به پر تعلیمي شرایط منفی اثر پریوسی.
مطلب ڈیپرائیو سیکشن آف دا سوسائٹی کی آگاہ مشمان کے سبق ہوئی کہ بالکل آگاہ فیس ہے اور آگاہ نشے افورڈ کو لے دی کہ دیر زیادہ غریب خلق کا سبق ہو دی کہ اکثر لوگ کے فیمیل اور اسٹوڈنٹ ایون میل کالجز کے مطلب دادے والے کے ابھی زیادہ نمبر اخلی آل تک یا میرٹ بیسڈ ان ایڈمیشن دی آگے وجہ چلے تھا تو کیوں گئے ان کا بوائز کالج کیوں فیمیل تعداد سے رہے آگاہ میل نہ سوا لے.
بلخوا پروفیسر جمشید خان وائی باید صوبائی حکومت دې د تعلیمي شرایط لوړولو لپاره د صوبې کالجونو ته سہولتونه ورکړي او د غلطۍ د استادانو کمې پوره کړي. په صوبې کې د سرکاري کالجونو د شمیرو په اړه نوموړی وایي
د وخت زموږ سره په خیبر پختونخوا کې جندر کالجونه چې ملاو کې چاغې تعداد 265 دی او 39 سره ملاو کې چې کم کامرس کالجونه دي نو دا ټول تقریبا د دې تعداد 304 دی.
د خیبر پختونخوا د کالجونو استادان وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه ترسره کړي دي خو حکومت ورته جواب نه دی ورکړی. په دې اړه د اطلاعاتو او لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی خصوصي سلاکار کامران بنگش د سپتمبر پر ومه مشال ریډیو ته ویل حکومت کوشش کوي چې پر دغه مسله له استادانو سره خبرې پیل کړي.
بنیادی طور باندې زمونږ چې کم بیسټ پرفارمنګ کالجز دي دا غي د پاره مونږ یو طریقہ کار دا جوړ کړی دی وزیر اعلی سره په هدایتو باندې چې دیزل هر کالج ته 2 کروڑ روپے به اډیشنل گرانټ ملاوي کې باغې کې به مسنګ فیسیلیټیز او داشینې پوره کړي. کم چې ایوریج پرفارمنګ کالجز دي غي د پاره مونږ تقریباً 1 ارب روپے ساتلی دی اغه مونږه اوچتو دغه شانتی چې کم لو پرفارمنګ یا انډر پرفارمنګ کالجز دي دا غي د پاره هم مونږه هم دغه شانتی سټریټیجی جوړه کړه. دا اوس اساتذه کرامو چې دا کم پروټیست ته اغي د دې سپیریټ نه ندي خبر چې مونږه دا څه د پاره کو کبیو جی هم وی اغه هم د گورنمنت انډر او د دې د سیول سرویس والا نیچر به هم نه خرابي کې خوغه فلال ډیلیبریشنز دي صرف لاس شوی نه دي چې دی پروټیست کین او دې سره زما میټینګ روان دی ان شاء الله او سبا به کوم دې سره زما میټینګ کیږي او په دې کې به مونږه کنسنسس ته ورسیږو ان شاء الله.
بلخوا د خیبر پختونخوا استادان د هم وای پټولو سرکاري کالجونو کې دا وخت 2500 د استادانو چوکۍ خالی پرتې دي او باید حکومت پر دغه سیټونو زر تر زره برتیانی وکړي.
د فرخنده صدر رپورت مو واورید. د خبرونه په دې برخه کې موسیقي لرو د قمرو جان په غږ کې د سندرې ته وښی.
ڈیوڑی نا پاس لالیا مات کر دے ڈیوڑی نا
مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د قمرو جان په غږ کې سندره واوریدله. د دې سندره سره دروانې غړې نیمه ته رسیدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د فرخنده اسد نه د دې سات د خبرونو لنډي زاورو.
افغان طالبانو د سپتمبر پر و مخ خپل سرپرست کابینه او خپل نوې نگران حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان سبی الله مجاهد په کابل کې خبری غونډه ته په وینا کې ویل چې مولا محمد حسن اخون به د کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي او د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به مولا هیبت الله خونزاده وي. د کابینه په فهرست کې لکه دوه غړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي. د طالبانو د نوې کابینه اعلان په داسې وخت شوه چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې نن سپتمبر پر اتم هم د خوځو په ګډون د عام خلکو لخوا تازه مظاهره ترسره شوې دي. پاکستان نن د سپتمبر پر اتم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه رابللې وه. په دغه آنلاین غونډه کې د چین، تاجکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډه ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي او په موجوده وخت کې د افغان ولس مسلې له پامه ونه غورځوي. په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوالانو، کارکونکو د احتساب د قومي ادارې نیب د رویو طریقې کار خلاف احتجاجي لاریون کړي. د سپتمبر پر ومه مازیګر مهال د احتجاج پر وخت په خیبر پختونخوا کې د ګوند صدر نجم الدین خان ویل چې د پارټۍ د یو مشر او قومي سملې غړي خورشید شاه په ضمانت ته خوشې کېدو اپیل باید منظور کړل شي. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف دوی د سپتمبر له 2 میراهسي په احتجاج دي. د صوبې د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادي مشر جمشید خان د سپتمبر پر ومه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د رواني میاشتې له 3 نیټه راهسي د ټولو کلاسونو بایکاټ کړو. د ومه نه آنلاین کلاسونه خستل هم بند کړی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د سپتمبر پر اتمه په جرمني کې د هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغه افغانانو په ځای کولو کې خکیل دي چې تیر میاش په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته لخپل هیواد وتلی دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د افغانستان لوګر ولایت اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې د ملکی ادارو په خلاصولو کې د بیړه وکړي ځکه چې د دوی ډیر کارونه ورته باندې. د خلک وايي په ورځو ورځو د تذکیرو او پاسپورتونو اخیستو لپاره متعلقه ادارو ته ورځي خو تر اوسه دغه ادارې فعال شوبي نه دي. بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې په ځای بولي وای یو شمیر ملکی ادارو لالوړاندې خپل کارونه شروع کړي او پاتې ادارې به هم په ورځو کې فعال کړل شي. په دې حق له تفصيل د نجیب الله لوخي رپورت کې اورو.
په لوګر کې د یوشمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکو وایي ځینو ملکی ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي خو ادارې تړلې وي او له دې کبله کارونه لیوي نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکیرو او پاسپورت د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. د لوګر اوسیدونکو رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په خوانځي که د شمولیت لپاره تذکيري جوړي کی مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدماتو وړاندې کوونکو ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د سوي مراد سره ځو تذکيرو لپاره د ماشومان لپاره تذکيرا خو ځکه چې مطلب لپاره مطلب کې تذکيري غوښتي د ماشومان ته نو کله چې دلته راځو هغه الکترونیک خونه سره د ورقي تذکيري هم شوبای بند نه ولما کدا غواړو چې بس د شوبې فعال شي او توجید تذکيري شروع شي ځکه چې د ټول خلک ټول ولز لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعال دو تړي راړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه باندې. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجی محمد ول که تذکره ای که مثال پاسپورت د قطول ټول د تعجاتا ځکه چې دا یو لار ده. د غلار باندې بل د نور دولتو ته تلای شي مثال ار کار کول شي کنه مثال په وجه کې چې شاک تر بندرغه د توایز کړه که تذکره د تبوته د غامه تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وای دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوال د ثبت امریت د تذکیرو د ویش مسؤل نقیب الله وای
کله چې نظام بدل شو موږ په دوه ورځ باندې دیوالی سره په هدایت باندې مخفل وظیفو ته راغلي یو، ټول همکاران موجود دي ورسره دي. نظر په هدایت دیوالی سره باندې ټول خپل اجرات کوي، سو صرف یو توضیح نه لرو. مګه ها کارونه چې موږ پخوانی کارونه دي دي سه کار زخت زیات دی، نو موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کو، پاکی کو، دفترونه مې وخاتو کو او نوی کار له خیر سره شروع کو.
بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي وایي یو شمیر ملکی ادارو له مخکې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان وویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضې ادارې خو بیا الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې، لکه ښاروالۍ اداره، لکه د ترانسپورټ، ترافیکو، یا مطلب دغسې نورې ملکي ادارې دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې، بخې په هغه پخواني شکل باندې. هغه څه چې د ادارې اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله، هغه ادارې وم نه کمزورې شوی، کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې. په نن او سبا کې به په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشت خلکو د ستونزو حل کو ورته د اسباب لګل کم پتی دا ورته برابر کړي، ان شاء الله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو واقع ته رسیدو څخه چې لدریونه ډیر وخت دیږي، تر اوسه هم ډیرې ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دي پرانستل شوی او خلک لدی کبله پستونځو کې دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ورئ په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د خورېدو مخنیوي لپاره په ډیرو ځلو کې ټول بند یا لاکډاون لګول شوی او د احتیاطي تدابیرو لمخې د ستمبر ل شپږمې تر دولسمې پورې د تعلیمي ادارو بندولو فیصله شوی. روغتیایي کارکونکي وایي په سواد کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي. د سیدو شریف هسپتال ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو سدیرشتو غنټو کې په سواد کې سلور کسان د کورونا ناروغي له وجې مړ شوی او تر سلو زیات نور په هسپتال کې داخل شوی. په سیمه کې د کورونا وایرس د تازه صورتحال په اړه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سواد صحت محکمې لخوا جاری کړی شوش مېرې تر مخه د ستمبر په اولنۍ هفته کې شپږ تنان د کورونا له وجې مړ شوی دي. د صحت محکمه وایي چې دا وخت ضلعه کې د رنځورانو اوسط شمېره 4.5% ده. تر سلو نه زیات د کورونا رنځوران په سیدو هسپتال کې داخل دي. د سواد ضلع لوی هسپتال سیدو شریف کورونا وارډ په اړه ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وایي
نن زموږ سره 163 مریضان چې هغه په سی ڈی ٹیچنگ ہاسپٹل کې د کورونا په یونٹس کې چې هغه داخل دي، په دې کې 100 پیشنټس چې دي په های ڈیپینڈنسی یونٹ کې دي او 11 چې زمونږ کم مریضان دي هغه په آئی سی یو کې دي او نور چې کم دینه پاتې مریضان هغه زمونږ سره په آئسولیشن کې دي. په دې 24 گھنٹو کې زمونږ سره 100 مریضان چې دي هغه وفات شوي دي، چې پای کې 3 مریضان چې دي هغه د سواد سره تعلق ساتي او یو مریض چې دی هغه د شنګلي سره دی.
د خیبر پختونخوا نورو برخو پرنګ سواد کې هم د حکومت لخوا اعلان شوی چې په هفته کې به 2 ورځې بازارونه بند وي. تعلیمي ادارې هم د 12 ستمبر پورې تړلې شوې دي او په اولس غږ شوی چې د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره دی په هدایتو عمل وکړي شي. ولې د سواد ځای اوسیدونکو بدر زمان وایي چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل نه کوي.
خلق چې هغه مونږه پابندیانې نه تسلیمو هغه شان دي څنګه چې پکار ده. دا زمونږ باندې کې خپل تحفظ دي چې هغه مونږه پابندیانې قبول کړو، د ایشوبي باندې عمل وکړو. مطلب دی چې دا دومره مرګونه روان دي دومره تکلیفونه روان دي دا به کم شي د سکولونو بندېدو په اوله باندې زمادارز دي چېرې صبح سین چې ده زمونږ د ملک له اولنۍ صبح ده چې هغه په سکولونو کې جنو ویکسینیشن شروع کوو زمونږ د خپل صبح حکمرانانو ته خواست دي چېرې زمونږ په سکولونو کې سر د زره ویکسینیشن شروع شي د وړو مخ کې ډېر ټایم ځای شوی دی او چې دا بار بار سکولونه بندېږي نو مطلب یې چې مزید وخت ضایع کیږي وړه خرابېږي نو د هغې ویکسینیشن واحد حل دی بندول یې حل نه دی.
د سوات صحت محکمې ویان ډاکټر رحمت علي وایي چې ټوله ضلع کې 1,00,000 خلکو ته د کورونا ویکسین شوي هسپتالونو کې هم اسانتیاګانې برابر شوي خو لسته پکار دي چې واکسین ولګوي او د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل وکړي.
هر واکسین چې حکومت د طرفه اجازه شوه دی چې د زموږ عوامو ته لګي هغه ټول ټیک دي په دې کې د شخص خبره نشته. دویمه خبره مونږ په خپل محفل کې مونږ په خپل ناسته پاسته کې جماعت حجره کې د احتیاطو کو چې کم کستا تب ټوخی یا مونږ ته محسوس شي چې د دې کس په کور کې د مرض والا څوک وو یا دی نو هغه څه سره احتیاط کولی دا غن خپل فاصله ساتلی دا غ سره برګړه لاس ملاول نه دی پکار.
بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وای چې دوی د حکومت لخوا هدایت عملی کوي کوم ځای کې چې د کرونا وایرس هدایت او سرغړونه کیږي د هغوی په ضد کاروایی کوي او د کرونا وایرس مخنیوي کې دی ولس هم مرستې وکړي. په دا اړه د ضلع سواد اضافي ډیپټي کمشنر ای ډی سی حمید خان مشال ریډیو ته وایي
کوشش موږ هم کوو چې هغه هم سفر نشي زموږ چې کوم بیماری ده هغه هم ډېره خوره نشي خلکو ته تکلیف ونه رسی نو کوشش تی لګیا دی خو په یوازې په سرکار باندې نه کېږي که څوک دې ته وایي چې یاره ماته به سرکار راشي او ماته به ووایي چې یاره ته ماسک واچوه یا ته ما فاین کړلې داسې نه ده. خلکو ته خپل چې کوم دی نو هغه هم پکار دی چې خلک خپل سوچ هم کوي خپل کیر هم په خپله باندې کوي.
د سیمې ځایي خلک وایي چې د حکومت لخوا جاری کړی شي د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو باندې زیاتره سرکاري ادارو کې عمل کېږي خو په عوامي کچه د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل ډېر کم دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو
تاندي هيله
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د لوبو یو ریپورت راتلونکي میاشت کې د شروع کېدونکو 2020م شلوریز نړیوال کرکټ کپ سیالي لپاره پاکستان په 6 سپتمبر خپل د 50 لوبغاړو ډله اعلان کړه. د اعلان لمخې بابر اعظم به د ټیم کپتان او شاداب خان به د مرستیال وي او محمد رضوان به وکټ کیپر وي. د پاکستان ځنی پخوانی لوبغاړي په دې انتخاب خوشاله نه دي خو د ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم بیا وایي چې د ټولو لوبغاړو انتخاب د اهلیت په بنیاد شوی. تفصیل د اسرار الله مومن په ریپورت کې ورو.
پاکستان کرکټ بورډ یو شمیر تجربه کار لوبغاړي د نړیوال شلوریزا کرکټ کپ سیالیو لپاره په خپل ټیم کې نه دي اخیستي لکه پخوانی کپتان سرفراز احمد، تیز گسلاسی بالر وهاب ریاض، سینیئر آل راؤنډر شعیب ملک، د تیز بیٹنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان او آل راؤنډر فهیم اشرف. خو بیا یې ځینې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل کړي لکه د پخوانی کرکټر موین خان زوی اعظم خان چې یوازې څه باندې یو میاشت مخکې یې د انګلند خلاف په میچ کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ. دغه راز محمد وسیم جونیئر چې څه باندې یو میاشت مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ هم په ټیم کې شامل کړل شوی دی. پر دې سربیرا آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی هم په ټیم کې شامل کړل شوی. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او کوچ انضمام الحق وایي باید له نړیوال شلوریزه کپ وروسته نو لوبغاړو ته د لوبو کولو موقع ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په 6 سپتمبر خپرې شوې ویډیو کې انضمام الحق وایي باید شرجیل خان، فخر زمان او شعیب ملک د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په پاکستان لوبډله کې شامل کړل شوی وي.
فخر کو آپ نے ریزرو میں رکھ دیا.
فخر تاسو پر ریزرو کې وساتو نو دا زما لپاره ډیره د حیرانۍ خبره ده. هغه ډیر ښه بیټسمین دی. دغه راز شرجیل هم په پاکستان سپر لیگ او کشمیر پریمیر لیگ کې ډیر ښه رنزونه وکړل. شعیب ملک چې ډیره تجربه لري په میډل آرډر کې له حفیظ سره ښه جوړی و. زما لپاره دا هم ډیره د حیرانۍ خبره ده چې تاسو عثمان قادر په ریزرو کې وساتو. د ورځې په بنیاد د لوبغاړو انتخاب ښه خبره نه ده. که د برصغیر په میدانونو شعیب، فخر او شرجیل لوبه نه کوي نو موږ له مشکلاتو سره مخ کېدای شو.
ہمارے لیے مشکل ہے نا پڑ سکتی ہے
د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شعیب اختر هم د نړیوال شلوریزه کپ لپاره د پاکستان لخوا په اعلان شوې لوبډله خوشاله نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې د سپتمبر په اومه خپور شوی خپل ویډیوي پیغام کې شعیب اختر وایي باید تجربه کار لوبغاړي په ټیم کې شامل کړل شوی. نوموړی وایي شعیب ملک تاسو وانخیستو او اعظم خان ته مو لومړیتوب ورکړو. زه اعظم خان ته احترام لرم خو په مډل آرډر کې تاسو ته داسې لوبغاړي په کار وو چې میچ بچ کړي. او هغه شعیب ملک دی. وهاب ریاض ښه بالر وو, هغه نه دی اخیستل شوی. شنواز دانی د پاکستان راتلونکی دی, باید هغه ولوبول شي. او هغه ستاسو لپاره غټ میچونه ګټلی شي او په ټوله نړۍ کې پاکستان مخې ته بوتلی شي. بل خوا د پاکستان ملي لوبډلې مشر سلیکټر محمد وسیم د سپتمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې هغه دا مني چې آصف علي, اعظم خان او شعیب مقصود په دې وروستیو کې ډېره ښه لوبه نه ده کړې. خو د ده په خبره کوم لوبغاړي چې په ټیم کې نه دي اخیستل شوي نو په دې وروستیو کې د هغو کارکردګي اهم ښه نه وه. البته دا وایي چې دا نوي لوبغاړي د لوبې کولو صلاحیت او توانایي لري او تمه ده چې دوی به په شل اوریزه کپ کې ښه لوبه وکړي. محمد وسیم وایي اعظم خان, آصف علي, شعیب مقصود او محمد وسیم چې د چکو او چوکو وهلو صلاحیت لري د ټي ټوئنټي میچونو لپاره ډېر غوره دي. نوموړی زیاتوي اعظم خان وکټ کیپینګ کولی شي او محمد وسیم بیا یو ختیز بالر هم دی.
زه دا منم چې د دوی کارکردګي هم ښه نه وه خو د نورو لوبغاړو کارکردګي هم هغسې نه وه. نو بیا موږ دا فیصله وکړه چې کوم لوبغاړي په دباو کې ښه لوبه کولی شي نو هغه مو په ټیم کې شامل کړل, لکه چې د کوم قسم بالینګ امکان دی. نو د هغې مطابق موږ آصف علي, خوشدل او نور لوبغاړي واخیستل.
د سپتمبر په شپږمه د نړیوال شلوریزه کرکټ لپاره د پاکستان ملي لوبډلې تر اعلان لږ سات پس د دې لوبډلې بیټنګ کوچ مصباح الحق او بالینګ کوچ وقار یونس له خپلو دندو استعفا ورکړه. دا رسول هغو هم ده چې په شپږویشتم اګست د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړ چې پخوانی کرکټر رمیز راجا ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان هغه د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن څوکۍ لپاره نومولی دی. ټاکل شوی چې د اووم شلوریزه نړیوال کرکټ کپ سیالۍ د روان کال د 18 اکتوبر او 14 نومبر ترمنځ په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره شي. دا سیریز چې پروسه کال د کورونا له وجې وځنډول شو قربتوب یې هندوستان کوي او په کې د پاکستان, افغانستان او هند په ګډون 14 کرکټ لوبډلې برخه اخلي.
یاره ګورګینیا, دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو, دا او بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د روغتیا نړیوال تنظیم په خپل ورستی ریپورت کې ویلي چې په تیرو خواوشا دیر شو کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپر ټینشن ناروغان دوه چنده زیات شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې دلته هم د 2010 کال را په دیخوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر زیات شوی دی چې وجوهات یې نه امنی, اقتصادي او ټولنیزې مسلې, غیر متوازن خوراک او دغسې ځینې نور دي. دا چې هایپرټینشن څه ته وایي, علامات یې څه دي او په خیبر پښتونخوا کې د دې ناروغۍ صورتحال څه دی, په دې اړه زموږ همکاري انیس المل له ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په خبر پختونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صبح کې د نامنې اقتصادي او ټولنیزو مسلو د هوا ککړتیا او دغه سي د نورو مشکلاتو لوجې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن مریضان زیات شوې دي. خو د پوهاوی نه لرل لوجې په وخت علاج نه کیږي. دوی دا خبره د اگست په 13 لاغرست مشال ویډیو ته کړه چې د اگست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د هایپر ټینشن په اړه یو رپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کال عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 میلیون څخه څه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د ډبلیو ایچ او په خبره د رپورت لپاره په 1.4 اتیا هیوادونو کې څېړنې کړي خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. چې د وینې زیات فشار یا هایپر ټنشن سره ناروغي دا علامات یې سدي. په خبر کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ویډیو تویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه یو سلسله ویخت او ټیټه درجه یې نوي یا لدی لوړوي.
بیسیکلی دا بلڈ پریشر چې کوم میجرمنٹ وی او چې زیات وی نو هغه ته هایپر ټنشن وي. په دې کې زیات تر دا وی چې کوم انسان وی هغه ته تر کو تر سره مونږ ورته داس پون کې وایو چې داسې فلیشز ورته کې چې چاته داسې رڼاګانې په یو واري شروع شي. بل دا وی چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډیر زیات درد ور سره شروع شي. چې سلورم دا وی چې هغه یو خبره نه هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسه کی. دې سره سره اکثر بیا دا وی چې دا زیات تر په دې ګ سړخ باندې د بدن درد شروع شي. نو دک چې کومې دي د علامات
د ڈبلیو ایچ او د وینې زیات فشار په اړه په رپورٹ کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپر ټنشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه خزي په سویټزرلند او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دا سه تر ټولو زیات د هایپر ټنشن خزي او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورٹ شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیات کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې لږې زړه مغزو او دغه سه د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي. د زړه حمله پیراشی او یا ورته فالج اوشي. نوموړي د هایپر ټنشن نه د بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونو کې اول خو پکار دی چې احتیاط وي. احتیاط کې دا وي چې مونږه لکه د احتیاط ول په هلو چې مونږه هر ځای کې پرې خې دا مونږه زیات زور دوايانو ته ور کړې. احتیاط کې غونډو کې دا چې مونږ ورته بیلانس ډایټ وایي. پای کې دا چې غونډو کې اول خو مالګې چې کومه دا مالګې د سړې په هر یو شي کې د پروټه کې دا کا پترکارې کې دا او بل چې راکړي خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلانس ډایټ کې چې سړې په دوه روټه نه خوري چې هغه پوره مره پوره ځان ډکی. بل په خوراک کې د غوښې غوړ وریجو د دینه لکه کله کله سړې خوړی شو خو د دې په مقابله کې د سبزی ډېر خوري. په کار داده چې سړې د یو نارمل اکسرسایز روټین جوړ کړي. دینه بعد بیا دویم سټیج راشي. ا دویم سټیج چې کوم دی هغه د موږ میډیکیشن یا دوايان والا سټیج دی. او هغه دوايان بیا د سيو چې سخل کې په خپل مرزه باندې کله پری دي کله اخري نو دام نوي په کار ده ک انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پريشر ډېر زیات شوی هغه د وجه په فالج دور
د مومندو سیدونکې دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډیر زیات شوی وو خو دې ته د هایپر ټنشن علامات معلوم نو نو دغه پر ځای ډیره موده د معدې علاج کوو. په پاکستان کې نیشنل لایبریری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورٹ کې ویلي چې په دې کلونو کې په خاري سیمو کې د هایپر ټنشن شمیرې څخه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څخه د پاسه 60% ثبت شوی وي. نیشنل لایبریری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، وربسې، په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورٹ شوی وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورزي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپر ټنشن ناروغي زیاته شوې ده چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشه یي مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، ناامیدي، د لوبو د میدانونو نشټوالې او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د او پی ډی ایوري ثرد پیشنټ چې نو دیټ از هایپرټنسیو جینوینلی هایپرټنسیو اوس په دې کې زمونږ 50 مور دن 50% پیشنټ چې نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سواد کې د عامې روغتیا پوهه او د لکمان انټرنیشنل اسپیتال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2019 کال را په دیخوا د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوی نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکی د مرکزونو جوړولو ته ډیر پام نه کوي او مریضان زیاتیږي.
د 2013 پورې په خیبر پښتونخوا کې موږ ته کیټرایزیشن لیب ول کېدلې پسې چې د مریضانو انجیوګرافیز کې سټنټ ورته لګي. نو د 2010 نه مخکې په خیبر پښتونخوا کې دا صرف دوه وو. اوس د 2021 سده نو په دې کې په 18 هاسپټلز کې کېتلېب چې کوم دی هغه لګولې شوې دي او ورستورز د دې په ډیمانډ کې چې کوم دی هغه اضافه راځي. موږ به اول وی جی چې دا هارت اٹیک چې دی نو دا چې د چا عمر د شپېتو کارو نه په بری یاد او یو کارو نه په بری هغه ته کیږي. اوس تاسو یقین وکړئ چې په 30s کې الکان نازي او چنکی راځي هغه ته هارت اٹیک وشي موږ ته پی سی ای کو یو کس پکې راځي وږي چې هغه د 20 کالو.
دا چې حکومت په خبر پښتونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره سه اقدامات کوي او د پوهاوی لپاره سه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ریډیو ته ویل چې دوی د صوبې په اړه سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوی لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ تلاري په mshalradio.com هم ملګری کېدلی شي او که په انټرنیټ کې کوم ستونزه لرئ او یاد مشال پانی ته نشي ورتله او سمارټ فون در سره نو بیا تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کړئ. د مشال ریډیو دغه خبرونه تاسو نه یوازې بیا په روانه بڼه اوریدلی شئ، بلکې د تیر وختونو خبرونه هم دلته پرتی خوندور ویډیو غانې او نور ډیر خبري او تفریحي معلومات ترلاسه کولای شئ. د نن ورځې نه ساته خبرونه پای شي بوتره رسیدلی په اخر کې د فرخندا صد نه یو ور بیا د دې ساده خبرونو لاندې دورو.
افغان طالبانو د سپتمبر پر و مخ خپل سرپرست کابینه او خپل نوې نگران حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې مولا محمد حسن اخوند به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي. د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین با مولا هیبت الله اخوند ذات وي. د کابینه په فهرست کې لکه تر لګه دوه غړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي. د طالبانو د نوې کابینه اعلان په داسې وخت شوه چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې نن د سپتمبر پر 8 هم د خزو په ګډون د عامو خلکو لخوا تازه مظاهره تر سره شوه دي. پاکستان نن د سپتمبر پر 8 د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه رابللې. په دغه آنلاین غونډه کې د چین، تاجکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډه ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری ناورین مخاوني سي په موجوده وخت کې د افغان ولس مسلې له پامه ونه غورځوي. په خبر کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوالانو کارکونکو د احتساب کمی ادارې نیب ترویې او طریقې کار خلاف احتجاجي لاریون کړي. د سپتمبر پر ومه مازیګر مهال د احتجاج پر وخت په خیبر پختونخوا کې د ګوند صدر نجم الدین خان ویل چې د پارټۍ د یو مشر او کمی سملې غړي خورشید شاه په ضمانت ته خوشکېدو اپیل باید منزور کړل شي. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاری خلاف دوی د سپتمبر له دویمې راهیسې په احتجاج دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو لوړ زده کړو سلاکار کامران بنگش مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت به هر کالج ته اضافي ګرانټونه ورکوي خو لا تعلیمي ادارې شخصي شوي نه دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینک نن د سپتمبر پر اتمه په جرمني کې د هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو افغانانو په ځای کولو کې ښکیل دي چې رمیاش په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته له خپل هیواده وتلې دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې باندې سلام پښتونخوا په غږ یو ور بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پورا په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه او زما همکاران فرخنده اسد او اکرام مسکین یار تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.